ستړي مشي دا مشال ریډیو ده د سلورو بجو په دې خبري غړی کې د خپل قربا مجید بابر نه کې هلي او سلامونه ومانی و باوري چې افغان وزارت خارجي د پاکستانی سیاستوال او پخوانی کرکټر هغه بیان غندلې دی چې ویلي وو په افغانستان کې جهاد روان دی. د دې ترڅنګ افغان ولسمشر پاکستانی سیاستوالانو ته خطونه لیکلي دي چې د ترهګرۍ په ضد د خپلې مبارزې بیا فکر وکړي. او د دې ترڅنګ نور راپورونه هم لرو، یادونه خپرونه را سره هم شته، خو اول ورځو بشیر ګواښ ته چې خبرونه ته وو.
د افغان ولسمشر حامد کرزی لخوا پر پاکستانی چارواکو او سیاستوالو د دهشتګردۍ خلاف د شریکی مبارزې لغه ګروسه افغان چارواکو افغانستان کې د جهاد لپاره د عمران خان سرګندونې په سخت ټکو غندلې دي. د پاکستان پوز وای شمالي وزیرستان کې د پوزي اپریشن پاړه دوی لا تر اوسه هیڅ پریکړه نه ده کړې او په دې اړه به روسي فیصله سیاسي مشران کوي. پاکستانی چارواکي وای متحده عرب اماراتو د طالب سوالو په برید کې زخمی شوی ملالی یوسفزی بهر ته د علاج لپاره د لګولو په خاطر هوایی امبولانس ورلېږلې ده. د خبرونو تفصیل، د افغان ولسمشر حامد کرزی لخوا پر پاکستانی چارواکو او سیاستوالو د دهشتګردۍ او سخت دریزې خلاف د شریکی مبارزې لغه ګروسه افغان چارواکو افغانستان کې د جهاد لپاره د عمران خان سرګندونې په سختو ټکو غندلې دي. پاکستان د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان ویلی و چې افغانستان کې جهاد جایز دی، خو د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان جانان موسازی نن په یو خبري غونډه کې د عمران خان خبرې په سخت ټکو غندلې او ترڅنګ د پاکستان سره د ستراتیژیک تړون د شرطونو په اړه هم خبرې وکړي.
د عمران خان سرګندونې یا په افغانستان کې د تاوتریخوالي او د تروریستي حملو د ریښو په اړه د هغې خطرناکه بېخبري ښیي، او یا هم د افغانستان د خلکو په وړاندې د عمران خان خراب نیت؟ دا یو غیر مسؤلانه او د شرم وړ عمل دی. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ستراتیژیکو همکاریو د سند په اړه هر ډول عملي بحثونه او خبرې د دواړو هیوادونو ترمنځ په ځینو مسایلو کې په پرمختګ پورې تړلې دي.
افغان ولسمشر حامد کرزی د پاکستان سیاسي او مذهبي مشرانو ته پاسولو لیکنو کې پر ملالی یوسفزی د برید د مثال راوړلو په ترڅ کې ویلي چې هغه دا حمله په سخت ټکو غندلې او له ترهګرۍ د دوړو هیوادونو ولسونو قرباني کیږي، نو په کار ده چې پر ضد هلې ځلې تیزي او شریک کړل شي. د پاکستان د پوز وان میجر جنرال اسیم بجوا وایي چې په شمالي وزیرستان کې د پوزي اپریشن په اړه روسي پریکړه با سیاسي مشران کوي او تر اوسه پورې پوز په دې اکل څه فیصله نه ده کړې. له دې څو ورځو وړاندې د پاکستان پوز ویل و چې د ترهګرو په وړاندې سخت ګامونه اخیستلو ته ژمن دي، چې رسنیو کې په شمالي وزیرستان کې د پوزي عملیاتو د کېدو خبرې راپورته کړي، خو میجر جنرال اسیم بجوا وویل د اپریشن فیصله به سیاستوال کوي او هغه بیان د دې لپاره و چې د پوز او قوم ژمنې نوي کړي، خو اوس موږ په کوم بل ځای کې د پوځي اپریشن په اړه خبرې نه کوو. دا چې په راتلونکي وخت کې به څه کېږي دا به په راتلونکو ورځو کې مخې ته راشي، خو د اوس لپاره دومره وایم چې موږ د ترهګرۍ په وړاندې له ډېرو کلونو راهیسې جګړه کوو او دغسې پریکړه په یوه شپه نه کېږي. د یادونه وړ ده چې امریکا څو ځل ویلي چې پاکستان د شمالي وزیرستان کې د میشت طالب وسلوالو او حقانی د ترهګرې ډلې خلاف اپریشن وکړي. پاکستانی چارواکي وایي متحده عرب امارات سوات کې د طالب وسلوالو په برید کې سخت زخمی شوی ملالی یوسفزی لپاره هوایی امبولانس ورلګل چې د ضرورت لمخې پکې بهر ته هغه د علاج لپاره یوسي. متحده عرب اماراتو کې د پاکستان سفیر جمیل احمد خان رسنیو ته ویلي چې دغلته په دریو هسپتالونو کې د ملالی د علاج تیاری هم نیولې. پاکستان کې ډاکټران ویلي چې له ملالی یوسفزی پر سر لګېدلې ګولۍ له وستلو وروسته اوس د هغې حالت بهتره دی او لاس پښې خوځولې دي. د دوی په وینا لا تر دې دمه د علاج لپاره بهر ته د ملالی د لیږلو فیصله نه ده شوې. بلخوا د ملګرو ملتونو مشر بان کی مون د ملالی یوسفزی مور پلار ته په ذاتی توګه لیږلي خط کې دغې د صحتیابۍ لپاره د نیکو خواهشاتو څرګندونه کړې. د افغانستان په جنوبي ولایتونو کې پرون په دوه جلا جلا پیښو کې اته کسان وژل شوي دي. اسوسییټډ پریس خبري ایجنس وایي چې پرون د کندهار په معروف ولسوالۍ کې د افغانستان د استخباراتو څلور کارکوونکي د بهرنیو ځواکونو یو پوځي او د هغوی یو ملکي کارکوونکي وژل شوي دي. د کندهار د والي ویان وایي چې په دې پیښه کې د افغانستان د استخباراتو د ادارې درې نور کارکوونکي زخمیان شوي هم دي. دوهمه پیښه د زابل په مرکز قلات کې شوې. په قلات کې پرون د پولیسو یو موټر په ماین والوت چې پکې دوه پولیس وژل شو. چارواکو د دې پیښې تایید کړې. خبرونه له مشال ریډیو څخه اوري. شام په خپل فضائي حدودو کې د ترکیې د سورلو جزونو په الوتلو بندیز لګولې. د شام سرکاري خبري اژانس سنا لخوا د اعلان وروسته لاغه مخترغله چې ترکی چارواکو ویلي دوی له مسکو څخه د مشق تتلونکو یو جهاز څخه پوځي سامانونه برآمد کړه، خو روس ویلي دي چې په جهاز کې هیڅ قسمه وسله نه وه. د اکتوبر په درېمه د شام لخوا په ګولبره کې د 15 ترکی وګړو د وژل کېدو وروسته د دواړو ګاونډي هیوادونو ترمنځ ترنګلتیا زیاته شوې ده. ترکیې چې د شام یاغیانو ملاتړ کوونکي ده، هر وار یې په خپل ځمکه د شام لخوا د ګولبارۍ جواب ورکړی. د ترکیه او جرمنی د بهرنیو چارو وزیرانو احمد داود اوغلو او گایډو وستروویلی پرون په استنبول کې سره ملاقات وکړ. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر په استنبول کې خبرلن ته وویل چې ترکیه د نړیوالو قوانینو له مخې دا حق لري چې په خپل فضا کې شام ته د وسلو یا ورته نورو وسایلو لیږد ونه زغمي. په عین حال کې د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر احمد داود اوغلو ویل که چیرې بیا هم د شام له خاورې د دوی ملي امنیت ته ګواښ پیښ وي، بیا به هم په ځوابي حمله لاس پورې کړي. او د مصر ولسمشر محمد مرسی د مبارک د رژیم د وخت اټورنی جنرال عبدالمجید محمود ته په خپله دنده د پاتې کېدو اجازه ورکړې. د ولسمشر مرسی او د اټورنی جنرال ویندوانو ویلي چې په قاهره کې د خبرو په نتیجه کې دا پرېکړه وشوه چې محمود دې په خپل چوکۍ پاتې شي. اټورنی جنرال عبدالمجید محمود تر دې مخکې د خپل استعفا په باب د ولسمشر فرمان مات کړو او خپل دفتر ته یې تګ راتګ کوو. د مصر اټورنی جنرال ویلي وو چې ولسمشر د هغه د لیرې کولو صلاحیت نه لري. د خبرونو پای
اوریدونکو خبرونه مو د بشیر ګواخ مومن نه اورېده. د دې خپرونې ځینې مهم راپورونه دادي. افغان وزارت خارجه وایي عمران خان په افغانستان کې د ځمکني حقیقتونو نه خبره ده.
اظهارات آقای
د عمران خان څرګندونې یا په افغانستان کې د تاوتریخوالي او د تروریستي حملو د ریښو په اړه د هغې خطرناکه بېخبري ښیي.
د پاکستان پوځ وایي په شمالي وزیرستان کې به پوځي عملیاتو فیصله سیاسي مشرتابه کوي.
That's a political decision which we will only see. So such decisions cannot be taken overnight.
او یادونه خبرونه کې به ووري
چې کوم پاګورم ستاده حسین منداري دي چې کوم پاګورم ستاده حسین منداري
دي وني د خبرونه پښتانه په نړۍ کې هم لرو د مشال تر څنګ وسی. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د مشال ریډیو دا خبرونه هر ورځ د سحر د 9 بجو نه تر ماخام تر شپږ بجو پورې تاسو نیخ په نیخ اورئ. د دې تر څنګ زموږ دا خبرونه تاسو په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لوستلې او هم اوریدلې شئ. ورځو د دې خبرونه پیل کوو او د سر راپور ته وردو. لاغي ورسته چې افغان ولسمشر حامد کردی پاکستانی چارواکو او سیاستوالو ته په لیکلي خط کې پر هغوی د دهشتګرۍ او سختې لیدلې پر ضد د شریک کار غږ کړی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي افغانستان کې د جهاد لپاره د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان څرګندونې په سختو ټکو کې غندي. افغان چارواکو دا هم ویلي چې پاکستان سره ستراتیژیک تړون کولای شي، خو د دې لپاره ځینې شرطونه لري. په دې اړه باندې تفصیل د کابل نه زبیر شمن راکوي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان د تحریک انصاف د ګوند مشر او د دې هیواد د کرکټ پخوانی لوبغاړي عمران خان څرګندونې غیر مسؤلانه او د شرم وړ وبللې. د بهرنیو چارو د وزارت وین جانان مسازی د یکشنبه په ورځ خبریالانو ته ویل د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د نوموړي څرګندونې رد او غندي.
اظهارات آقای
د عمران خان څرګندونې یا په افغانستان کې د تاوتریخوالي او د تروریستي حملو د ریښو په اړه د هغې خطرناکه بېخبري ښیي او یا هم د افغانستان د خلکو په وړاندې د عمران خان خراب نیت. دا یو غیر مسؤلانه او د شرم وړ عمل دی.
عمران خان تیره اونۍ په پېښور کې خبریالان ته وویل هغه کسان چې په افغانستان کې جنګیږي د بهرنیانو د اشغال په وړاندې جهاد کوي. تر دې مخکې د افغانستان د عالمانو شورا او د سولې عالي شورا هم د عمران خان څرګندونې غندلې وې. د عالمانو شورا په یوې مطبوعاتي اعلامیې کې د نوموړي څرګندونو ته په اشارې له خلکو غوښتي چې د بهرنیو استخباراتي کړیو د تبلیغاتو ښکار نه شي. د عمران خان د سرګندونو سره په یو وخت د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی د عمران خان په ګډون د پاکستان سیاسي او مذهبي ګوندونو ته لیکونه استولي. د جمهور ریاست چارواکي وای په دې لیکونو کې د پاکستان د سیاسي او مذهبي مشرانو څخه د ترهګرۍ پر ضد جګړې کې د عملی مرستې غوښتنه شوې. خو په عین وخت کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت یو ځل بیا ټینګار کوي چې له پاکستان سره د ستراتیژیک همکاریو د سند په اړه هر ډول عملي خبرې په یو لړ شرایطو پیلیدای شي. جانان موسازی وویل
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ستراتیژیکو همکاریو د سند په اړه هر ډول عملی بحثونه او خبرې د دواړو هیوادونو ترمنځ په ځینو مسایلو کې په پرمختګ پورې تړلې دي. په ځانګړې توګه د افغانستان د سولې پروسې نه د پاکستان عملی ملاتړ په پاکستان کې د ترهګرو او طالبانو د مرکزونو او پناځایونو له منځه وړل او د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ترانزیت او سوداګرۍ د موافقه لیک بشپړ عملی کېدل.
له پاکستان سره د ستراتیژیک همکاریو د سند د رامنځته کېدو خبره په نیویارک کې د افغانستان، پاکستان او برېټانیا د مشرانو په غونډه کې راپورته شوه. دواړو هیوادونو موافقه کړې چې د دې سند مسوده به د 2014 کال تر پایه بشپړېږي. خو د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی څو ورځې مخکې په کابل کې په یو خبري کانفرنس کې وویل له پاکستان سره د ستراتیژیک همکاریو د سند خبره تر اوسه پورې د وی هلي په توګه او د رامنځته کېدو په مخ کې پاټکونه دي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږیږئ. په دې موضوع کې پاتې کیږو. افغان ولسمشر حامد کرزی د یو خط د لارې د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان ته د ډرون بریدونو او سیمه کې د طالب وسلوالو ترهګرۍ پر ضد جنگ په ګډه کولو بلنه ورکړې ده او پوښتنه ترې کړې ده چې سیمه کې د سخت دریځۍ پر ضد د عمران خان د ګوند څه کړنلاره ده. په دې هکله د پېښور نه د شبیر احمد جان دی رپورټ ته غوږیږئ.
افغان ولسمشر حامد کرزی عمران خان ته د یو خط د لارې بلنه ورکړې ده چې دوی سره د پګړه په سیمه کې نه یوازې د امریکای جاسوسي الوتکو بلکې د ترهګرۍ او انتها پسندۍ په ضد هم جنگ وکړي. افغان ولسمشر خپل خط کې ویلي دي چې د ډرون الوتکو بریدونو په ضد دوی عمران خان سره دي، خو ولې عمران خان په سیمه کې د ترهګرۍ او انتها پسندۍ په ضد پله کړنلاره نه د ښکاره کړې. په دې لړ کې چې کله موږ د سیمه ییزو چارو کارپوه سلیم صافی نه وپوښتل نو هغوی مشال لیډو ته وویل
عمران خان په پالیسۍ کې مشکل دا دی چې هغه د کل په ځای باندې د یو جز ذکر کوي او زیاتره داسې ښکاري چې د مسلې د حل پر ځای باندې د هغه سیاسي ګټې ته توجه زیاتوي او ځینې خلک دا تور لګوي چې کنه هغه غواړي چې د رایټ وینګ ووټر ځان ته متوجه کړي. په افغانستان کې هم د هغه پالیسۍ ته داسې کتلی شي لکه څنګه چې په پاکستان کې له دې نه مخکې د مذهبي ګوندونو پالیسۍ ته به د افغانستان خلکو یو حکومت کتل.
بلخو د حامد کرزی د خط په حق له سي کلمو د پاکستان تحریک انصاف کنوینر او پخوانی سفیر رستم شاه مومن نو پختل نو د هغوی جواب صدرنګ وو.
دا خبره هغه ته کول پکار دي چې تاسو د بریټ ختمولو لپاره په افغانانو کې خپل یو قومي تړون راولئ او همسایا ګاونډیان ملکونه چې کوم دي هغه به دا مرسته وکړي. دا اتحادي ځواکونه چې هلته وځي او افغانان د خپل مرضي خپل نظام او جوړ کړي تر څو پورې چې دا بنیادي خبره نه فیصله شوي نو دا خبره بس ده چې د ډرون خلاف خطا احتجاج وکړو او د دهشتګردۍ خلاف به ټکر کړي.
یادونه ول ده چې د پاکستان تحریک انصاف غړي وایي چې د دوی د ګوند مشر عمران خان دا وخت په برملکی دوره دی او کله چې هغه واپس راشي نو د دغه خط جواب به په خپل ورکي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو ورځو د دې خبرونه بل یو راپور ته. د پاکستان پوز وایي چې د پوزي کاروایي فیصله شپه په شپه نشي کېدی او د کاروایي کولو یا نه کولو پریکړه به هم سیاسي مشوروالي کوي. دا خبره د پاکستاني پوز ویان د خالی پورز ماخام میډیا سره خبرو کې وکړه. پاړې تفصیل د اسلام آباد ریاض مساخل را کوي.
پینډه کې د ملالې یوسفزۍ د صحت پاړه میډیا ته د بریفینګ ورکولو په وخت د یو تپوس په جواب کې د پاکستانی پوزویان میجر جنرال آسم سلیم باجوا وویل چې د پوزي کاروایانو په اړه فیصلو کې وخت لګي او دا اختیار د پاکستان سیاسي مشروالې سره دی چې کوم وخت څه کول پکار دي. د شمالي وزیرستان اپریشن په حق لا د ویان ویناوا
دا به یو سیاسي فیصله وي او موږ به په هغه عمل کوو. خلا تر دې دمه داسې هیڅ خبره نه ده
شوی دا یو بیان وو، خو په خپل فوز او عام اولس غواړي چې د ترهګرۍ مسله ختم شي. موږ د جنگ کې د تیرو څو کالو راهیسې لګیا یو، خو دا قسمه فیصلې وخت اخلي او شپه په شپه داسې فیصلې نه کیږي.
مشال ریډیو چې کله د پاکستانی پوز د ویاند خبره د دفاعي چارو د کارپو او پاکستانی پوز پخوانی بریګیډیر محمد سات په وړاندې کې خو، نو هغه وی چې سیاسي مشروعلي کله هم په خپل سر داسې فیصلې نشي کولې، او بیا پاکستان کې خو د سیمیز او ځمکني حالاتو په تناظر کې داسې بیخي ممکن نه ده چې سیاسي حکومت به د پوز د مرزه خلاف فیصله وکړي. د زیاتوي وړاندې د پاکستان داخله وزیر رحمان ملک خپل یو بیان کې ویلی وو چې که ضرورت پیښ شو نو شمالي وزیرستان کې به پوځي عملیات پیل کړي، خو دا فیصله به پاکستانی حکومت او پوز په شریکه کوي. دا د هم یادوي چې په پاکستان د تیرې سمو د راسې په شمالي وزیرستان کې د اپریشن د پاره لوی دباو دی، او ویل کیږي چې دغلته د حقانی ډلې په شمول د نورو ترهګرو جالي دي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا
اردوونکو د ملالی یوسفزی د بیا رغیدو د پاره د دواګانو لړۍ په ټوله نړۍ کې روانه ده. په افغانستان کې هم په میلیونونو ماشومانو د ملالی یوسفزی لپاره دواګانې کړې دي. د مشال ریډیو د مرکز خبری څانګې د یو رپورت تفصیل د منور شان اورو.
په داسې حال کې چې د خالی په ورځ په افغانستان کې په میلیونونو ماشومانو د ملاله یوسفزی د روغتیا لپاره دعاګانې وکړې، افغان صدر حامد کرزی د پاکستان د سیاسي او مذهبي ګوندونو مشرانو ته په دواړو هیوادونو کې د ترهګرۍ خلاف په ګډه د کار کولو دعوت ورکړې ده. پرون د نوموړي د دفتر لخوا جاری شوی یو بیان وای دا بلنه د یو خط په ذریعه ورکړې شوې ده. په دې خط کې د کرزی لخوا ویل شوی چې په سواد کې په 14 کلنه ماشومه د وسلوالو برید دا سرګندوي چې سیمه د داسې یو دښمن سره مخ ده چې د موجوده وخت تر څنګه یې مستقبل هم په تیرو او جهالت کې غورځول غواړي. هلته د افغانستان د تعلیم د وزارت یو چارواکی وایي د هیواد په خواوشا 15,000 سکولونو کې 9.5 میلیون ماشومانو د ملالې د ښه صحت لپاره دعا وکړله. د دعا په دغه ډول یو دستوره کې یو ماشوم وویل
زمون خور ملالا یوازې نه ده، مونږ باغ یوازې کېدو ته نه پرېږدو، مونږ د هغې د هڅو ملاتړي یو او د الله پاک نه سوال کوو چې هغه زر نظر جوړ کړي.
پاکستان کې هم د جمعې په ورځ د هیواد په ټولو سکولونو کې د ملالې د روغتیا لپاره دعاګانې وشوې. پاکستانی طالبانو په ملالا د برید ذمواري په غاړه اخیستې او ویلې دي چې هغې په سواد کې د ماشومانو جنکو د تعلیم د حق لپاره کمپین کاوه، نو ځکه یې په نخښه کړې ده. بلخوا د پاکستان ټولو سیاستوالو، مدني ټولنې او میډیا په ملاله د برید په سختو ټکو کې غندنه کړې ده.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د ملالې په دې موضوع کې پاتې کیږو. په هافینګټن پوسټ ویب پاڼه کې د برتانیا پخوانی وزیر اعظم ګورډن براون لیکي د جینکو د تعلیم لپاره به د ملالې کوششونه به ځای نه ځي، او دی به پر روانه میاشت کې په دې لړ کې د اسلام آباد سفر هم کوي. په دې اړه نور تفصیل فرخنده وزیر وړاندې کوي.
د برتانیا پخوانی وزیر اعظم او د ملګرو ملتونو د تعلیم لپاره استازی ګورډن براون به په روانه میاشت کې د پاکستان دوره کوي، او د وسوالو طالبانو لخوا په یوې ماشومې ملالا یوسفزی د وسوال برید په اړه به د ولسمشر اسد علي زرداری او نورو حکومتي چارواکو سره خبرې کوي. د ګورډن براون دفتر وایي هغه به په پاکستان کې د ماشومانو د تعلیم په اړه خبرې کوي. د براون د دفتر نه خپور شوی یو اعلامیه وایي د ولس مشر زرداری ته دا ویلی د ملالی قربانی به بی ځایه نزی، او له دغه لپاره به د په نومبر کې د خپل وفد سره اسلام آباد ته ځي. په هافینګټن پوسټ ویبپاڼه کې د برتانیا پخوانی وزیر اعظم ګورډن براون لیکي په لومړي ځل په جهان کې د ماشومانو نجونو نړیواله ورځ مانځل کیږي، او په دغه ورځ ته ګلابي رنګ انتخاب کولو سره ملالا یوسفزی ته دا ښودل وو چې ټوله نړۍ لستا سره ده. براون لیکي اوس چې کله هغه په روغتون کې د خپل ژوند لپاره لپاره جنگ کوي او له دې نه خبر چې د ټول جهان د 15 میلیونه ماشومان جنکو لپاره هغه یو لارښود جوړ شوی چې څنګه به د خپل تعلیم په لار کې د مشکلاتو مقابله کوي او دوی به د 2015 کال پورې دا خبره یقیني کوي چې د نړۍ هر جنۍ سکول ته ولاړ شي. ګارډن براون لیکي هغه د ماشومان جنکو د تعلیم لپاره ډېرې هڅې کړې دي او باید هر څوک یې د خپلې لور شان وګڼي. براون وایي د ولسمشر زرداری ته دا ویلي دي چې د جنکو د تعلیم د یقیني کولو لپاره باید کوششونه وکړي، دوی ته استادان او ټول سهولتونه ورکړي چې دا شان خپل تعلیم پر مخ کې بوزي. او زیاتوي د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر او نور حکومتي چارواکو سره هم په دې اړه خبرې کړي چې ملګري ملتونه غواړي په دغه هیواد کې هر ماشوم که هغه جنۍ وي او که هلک باید د سکوله بهر پاتې نشي. براون لیکي د ماشومانو جنکو په وړوکوالي کې د ودونو سره په ټول جهان کې 10 میلیونه جنکۍ هر کال د سکولونو نه ووزي. ګارډن براون لیکي ملاله اوس د ماشومانو جنکو د تعلیم یو علامت جوړ شوی او دوی به د پاکستان په شمول د ټولې نړۍ لپاره دا کوشش کوي چې تر 2015 کال پورې ټول ماشومان باید سکولونو ته ولاړ شي.
اوریدون کوم په دې موضوع کې پاتې کیږو. نیویورک ټایمز ورځپاڼې یو مقاله لیکلې ده چې پکې راغلي دي په ملاله یوسفزای د طالبانو حمله د دوی د وحشیانه کړنو یو واضحه بیلګه ده. په مقاله کې د ملاله د میړانې یادونه شوې او ویل شوې چې په ترڅ کې د اسلام ریښتونی سوله ییزه ایدیالوژي رابرسېره شوه. د مقالې مهمې برخې هارون باچا دراوروي.
په امریکایي خبر پاڼه نیویارک ټایمز کې د پاکستانی سیډونکو سید فضل حیدر مقاله خبره شوې چې پکې راغلي د وسلوالو طالبانو لخوا د سوات په ملالا یوسفزای د 13 بریډ د پاکستان ټول ولس په غم اخته کړی دی. د دغه هیواد هر وګړی د طالبانو دغه عمل غندي او د نوموړي د ښه صحت لپاره دعا کوي. حیدر وایي ملالا د پاکستان د زلمی کول لپاره د یو رول ماډل په توګه مخته راغلی او په پاکستان کې د راپورته شوي سختدریزي اسلامي ذهنیت پر ضد په خپله مبارزه کې بریالی شوې ده. مقاله زیاتوي ملاله د مینې د نظریې ملاتړ کوونکې وه، هغه د سولې یو ځوانه سفیره وه. په ملاله برید د طالبانو له لوري تنکیو هلکانو جنکو ته یو خبردارې دی چې د نوموړي له نظریې سره ملګري نشي. خو په لیکنه کې راغلي له دغه برید وروسته په ټول پاکستان کې د ملاله د نظریې ملګري سوچنده سیوا شول او دا چې هغه وګټله. د فضل حیدر په خبره په ملالا شوی حمله د طالبانو وحشي سیرا را برسیره کړه او له داسې ویډلې سره چې د عامو خلکو ژوند انداچې د ماشومانو غې ته خطر جوړوي د خبرو کولو د ځینو خلکو دلیلې تر پوښتنې لاندې راوست. حیدر په خپل مقاله کې د طالبانو لخوا د پاکستان په دواړو وزیرستانونو کې ماشومانو ته د پولیو ویکسین د ورکولو د کمپین د مخالفت په ادولو سره وایي چې دوی د لسګونو زره ماشومانو ژوند له ګواښ سره مخامخ کړی دی. په مقاله کې ویل شوي کله چې په سوات کې طالبانو د جنکو په تعلیم بندیز ولګاو او د دوی د ښوونځیو په ویجاړولو یې ګوتې پورې کړې، نو ملالا یوسفزای چې د بی بی سي ویب پاڼې ته د خپلو یادښتونو لیکدولو په ترڅ کې نړۍ د ښځو پر وړاندې د طالبانو د ظلمونو نه خبر کړه. مقاله زیاتوي ملالا یوسفزای ځکه هم بریالی شوه چې د ماشومانو د حقونو لپاره د کارکوونکي یوې نړیوالې ادارې لخوا تیر کال د سولې د نړیوالې جایزې لپاره ونومول شوه. خو حیدر په یعنی وخت کې وایي د اسلام هغه بڼه چې پاکستانی طالبانو خپل کړې او د دوی هغه ایجنډا چې د دغه هیواد په خلکو یې په زوره منل غواړي د یو ستر خطر په توګه شتون لري. د لیکوال په وینا دغه ډله جمهوري انتخابات د سیکولر نظام یو برخه ګڼي او اعلان یې کړی چې د پاکستان هر هغه سیاسي مشر چې د راتلونکو ټول ټاکنو لپاره د خپل کمپین په ترڅ کې د دې هیواد قبایلي سیمو ته لاړ شي و به وژني. فضل حیدر د مقالې په پای کې لیکي د طالبانو دا پلان چې په اټومي وسلو سنبال پاکستان به د خپلو اسلامي نظریاتو په رڼا کې بیرته جوړ او وچلوي د نړیوالو هغه اندېښنې راپارولي چې د سخت دریځه اسلام د سیمې او نړۍ هیوادونو ته د خپرېدو لامل لري. خو د حیدر په اند په ملالا یوسفزای شوي برید د اسلام ریښتونې سوله ییزه ایډیولوژي بیرته راژوندی کړه او دا چې هغه وګټله.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونے
سمم پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شے
اور دن کو ورزو د دې خبرونه بلی او راپورته. د افغانستان په ختیځه سیمه کې د پولیو د مخنیوي درې ورځنی کمپاین د اتوار په ورځ پیل شو. په دې کمپاین کې به تر 900,000 پورې هغه ماشومانو ته د واکسینو دوه څاڅکي ورکول کیږي چې عمرونه یې تر 15 کلنۍ څخه کم وي. نور حال د جلال آباد د مشال لیډیو همکار باز محمد عابد را کوي.
د افغانستان په ختیځه سیمه کې د ګوزن د ناروغۍ د مخنیوي په خاطر د واکسینو د ساسکو درې ورځنی بهیر د اتوار په ورځ پیل شو. د ننګرهار د عامې روغتیا رئیس ډاکټر باز محمد شیرزاد وایي چې په دې بهیر کې به 900,000 ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین ورکول کیږي. نوموړي وویل
د دې واکسین په پروسه کې به موږ ټوله 900,000 ماشومانو ته د پولیو پر ضد 200 واکسین ورکو چې د هغې جملې نه به 800,000 هغه ماشومان چې عمر یې د 6 میاشتو نه تر 15 کلنۍ پورې دی دو ته به د ویټامین ای کپسول هم ورسره تطبیقیږي. په ټوله پروسه کې زموږ سره 5,500 رضاکاران، روغتیایي کارکوونکي، سوپروایزران، واکسیناتوران، ډاکټر صاحبان او ټول په دې پروسه کې شامل کسان د دې 3 ورځو په جریان کې به زموږ سره همکاري کوي.
د ننګرهار ولایت مرستیال محمد انیب ګردیوال په ولسونو غږ وکړ چې د واکسینو د ساسکو په تطبیق کې دی له روغتیایي کارکوونکو سره همکاري وکړي. د اویل
ز د ټولو د ننګرهار ولسونو نه د قومونو نه د علما کرامو نه د معرفت د منسوبینو نه د ټولو نه مې همیشه دغه هیله کړې ده او بیا هم دغه زیانه د مطبوعاتو په واسطه باندې دا پیغام رسوم په دغه کمپاین کې کاملانه همکاري وکړي او لکه څنګه چې په خو همکاري کړي همدغه رقم زموږ دولتي اراکینو ته ولسوال صاحبانو ته پولیو د کمپاین کې به پوره همکاري کوي او تر اوسه پورې دا همکاري کړې ده.
یاد دی وی چې په ټول افغانستان کې د پولیو د ناروغانو 30 مثبتې پیښې ثبت شوي چې نه یې په هلمند، و په کندهار، سلور په کونړ، یو په پکتیا، یو په خوست او یو په پرا ولایت کې شتون لري. باز محمد عابد، مشال رادیو، جلال آباد.
زما کور زما کلی د پښتنو کلیوال ژوند سستونز لري.
دماکی یو کړی اسکول نه غونډ راو غرزول پوي شو.
مازیګری په اتن او لوبو کې څنګه تیری
نه چلیږي هغلمار په دې دیار چې په پیغلو کا اتن کثار کثار
د شپې درباب او منګي خواګه اوس هم وشل کیږي او کنا دا او نور د مشال ریډیو په خبرونه زما کور زما کلی کې اوریدل مهرو.
اردوونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی ورزو د خبرونه بلی او راپورته د خیبر ایجنسی پولیټیکل چارواکو تر انتظام لاندې په لوړګي سیمه کې د نومیالي شاعر حمزه بابا په نامه د کرکټ تورنمنت تابع شوی ده. په دې تورنمنت کې به د قبایلي سیمو په ګډون د افغانستان ځینې د کرکټ لوبډلې هم برخه اخلي. په دې هکله د سیمینار د مشال ریډیو خبریال دا رپورټ راکوي.
د خیبر پولیټیکل چارواکو خیبر سپورټس کلب تر انتظام لاندې د خیبر ایجنسی په لوړګي سیمه کې د نومیالي شاعر حمزه بابا په نامه د غونډې قبایلي سیمې په کچ د کرکټ ټورنمنت پیل شوی دی. د خیبر سپورټس کلب عہدیداران وایي چې په دې ټورنمنت کې به د قبایلي سیمې د ټولو ایجنسیو افارز او د افغانستان د ځینې سیمو په ګډون 48 لوبډلې برخه اخلي. د یاد ټورنمنت د انتظام په حق باندې د خیبر سپورټس کلب یو عہدیدار زاهد الله مشال ریډیو ته وایي
دی کې لوکل کلاډیان هم شته، نېشنل انټرنېشنل ساتي والا هم راځي، دغه اوس ریاض افریدی ټیم شته دلته، هغه بدن سره چې کوم افغانستان د سیمې پلیران دی هغه هم راځي ان شاء الله، او سره چې کوم خار خغه پلیران دي چې نېشنل او انټرنېشنل ساتي باندې کرکټ کړي هغه بدل راځي، دغه یې میچونه شته، ټیمونه شته موږ سره خاوی کټم جوړ کړی لکه بار په خبر نه مونږ له استادان را وستلی یو 15-20 دین کې دا وکړ جوړ شوی.
په لوړ قسمه کې د حمزه بابا په نامه په دې ټورنمنت کې شریک د بیلابیلو لوبډلو ځنی لوبغاړي خپل احساسات صدا سره شریکوي.
سید امین افریدی رامل حج کرکټ کلب یاره مونږ هو جی ډیر زیات خوشاله یو نو مې چې غاټلې پر هغه مونږ ان شاء الله زبردست کلاریان راغلی یو او لکه ډیر پریکټس هم مې تا کړای ان شاء الله ټول فارم کیو په خیر مې چو غټو
ما نوم زیاد دا لکه روم بیزل دومره غټ ټورنمنت دی نو مونږ ان شاء الله مخکې تک ډیر کوشش کوو او ډیر تیار ایم کړای
ما نوم جان نواز دی دانیال کرکټ کلب او یا زینم ټیمونه شته مومن نه بجوړ نه جمرود نه نور افغانستان نم راځي پکې
د خیبر سپورټس کلب او دیدارانو په وینا دغه ټورنمنت په تر یوې میاشتې پورې دوام لري او د کرکټ لوبغاړو ته به کې د خپل صلاحیتونو د لا مخکې راوړو موقع تر لاسه شي.
د
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو 621،
په لنډو سپو یا شارټ ویوز 2113 15580 او 15580 کیلو هرتز،
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو ډاٹ کام پاکي او صافي اوریدلی شي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی درنګ سات کې سلور نیمه بجې کېدونکې دي. د خبرونو د لنډیز د پاره ورزو بشیر غواخته.
افغان چارواکو افغانستان کې د جهاد لپاره د عمران خان سرګندونې له شر مړه کې بللې او وایي دا د افغانانو پر ضد دغه خراب او خطرناک نیت ښیي. د پاکستان پوځ وایي شمالي وزیرستان کې د پوځي اپریشن په اړه دوی لا تر اوسه هیڅ فیصله نه ده کړې او په دې اړه به وروستۍ پریکړه سیاسي مشران کوي. پاکستاني چارواکي وایي متحده عرب اماراتو د طالب استوالو په برید کې زخمي شوي ملالی یوسفزی بهر ته د علاج لپاره د لیږلو په خاطر هوایي امبولانس ورلیږلی، خو د دوی په وینا چې دا مهال بهر ته د هغې د لیږلو ضرورت نشته. د افغانستان په جنوبي ولایتونو کې پرون په دوه جلا جلا پیښو کې 8 کسان وژل شوي دي. شام په خپلو فضايي حدودو کې د ترکیې د سورلو جازونو په الوت بندیز لګولې او د مصر ولسمشر د حسن مبارک د وخت اټورني جنرال د لری کولو په ځای هغه ته اجازه ورکړې چې خپل کار ته دوام ورکړي.
اوریدونکو د خبرونو رنډیز مو د بشیر غواخ نه اوریدو. اور دې چوس وورو ونی د خبرونه پښتانه پنړی کې د خبرونه تاسو د پاره زموږ همکار احمد شاه اعظمي برابروي.
پښتانه پنړی کې
دا 19 پروگرام پښتانه په نړۍ کې لې ویبلې کړي سره مو زه احمد شاه اعظمي هرکلی کوم. پښتانه د تاریخ په اوږدو کې ل خپل پلرنی ټاټوبی افغانستان څخه د نړۍ بیلابیل هیوادونو او سیمو ته کډوال سوي دي او هلته د خپل ژوند چارې پر مخ بیولې دي. که څه هم پښتانه د لویدیځ پر لور د روزګار په خاطر کډوال سوي دي، خو د امریکا متحده ایالاتو ته د دوی تګ شی چې په لومړي سر کې دغه هیواد ته پښتانه د تعلیم او زده کړې لپاره تللي دي. په نننی پروګرام کې به واوري چې پښتنو څه وخت او څنګه د امریکا پر لور کډوالي کړې او بیا هلته خپل ژوند پر مخ پیولې دي. د امریکا متحده ایالات د امریکا د لوی وچې په شمال کې پروت هیواد دی چې د جغرافیې له پلوه تر روس او کاناډا وروسته دریم او د آبادی له پلوه بیا د څه باندې 1.5 کروڑ نفوس په لرلو تر چین او هندوستان وروسته د نړۍ دریم لوی هیواد ګڼل کیږي. امریکا د 500 ایالتونو او یوې ولسوالۍ واشنگټن ډی سي څخه جوړ هیواد دی چې په شمال کې یې کاناډا او جنوب کې یې مکسیکو هیوادونه پراته دي. خو دواړو اړخونو ته اوبه دي چې په شرق کې په بحر الاطلس او په غرب کې بیا په بحر الکاهل یا آرام سمندر پوری دی. دا هیواد د 1918 میلادي کال د جولای پر 14 نیټه له برتانویانو څخه ازادي ترلاسه کړه او دا مهال له اقتصادي او پوځي پلوه د نړۍ د هیوادونو په لومړي سر کې. د ښکارا ثبوتونو لمخې امریکا ته پښتانه د 1950 په لسیزه کې تللي دي چې ځینې بیا هلته پاتې سوي دي، خو تر هغه وړاندې هم په امریکا کې د پښتنو د شتون سرک تر سرګو کیږي چې اندازې له دې لګېدای شي چې د 1930 په لسیزه کې په پښتون مجله کې د بی او غړیتوب لپاره د امریکا د نامه ذکر هم سوی وو. د امریکا په نیویارک ایالت کې میشت د خیبر سوسایټي نومي ټولنې مشر تاج اکبر خان د خیبر پښتونخوا له مردان څخه په 1940 کال کې امریکا ته تللی دی. نوموړی وایي چې تر دې ډیر وړاندې هم پښتانه تللي وه چې زیاتره یې په لوړ زده کړو بوخت شول.
موږ چې کم پښتانه دلته کې پیژنو نو هغه داسې خلک دي چې په کال 1960 کې یا داسې لګ پښتانه دلته کې راغلي دي او په امریکا کې اوسي. په هغه وخت کې چونکی د ژوند معاشي مسلې دومره نه وي نو دغه خلک پښتانه هغه د تعلیم لپاره راغلي په دې ملک او بیا دلته په سوجه باندې دلته کې پادشو او هغه په دې ملک تر اوسه اوسي.
د امریکا نیویارک ایالت په 1955 کال کې د خیبر پښتونخوا له کوهات څخه یو تن ډاکټر محمد جان هم د زده کړو لپاره تللی و چې اوس هم ژوندی دی، خو د ناروغۍ له امله ونه کړای سول چې خبرې وکړي. د امریکا په ویرجینیا ایالت کې میشت د پښتو ژبې وتلی لیکوال او شاعر عبدالباری جهانی هم په دې نظر دی چې دغه هیواد ته په لومړي سر کې پښتانه په ډیر کم شمیر کې د زده کړو لپاره تللی و، خو په وروستیو کې ګڼ شمیر پښتنو پر دې لور هجرت وکړي.
په لومړي سر کې خو د تحصیل لپاره افغانان راغلي دي، هغه محصلین چې په لومړي سر کې راغلي دي او تر اوسه پورې تللي هم نه دي، دوه درې له اوس هم ژوندي دي. د کندهار اوسېدونکي لکه مثلا ډاکټر صاحب انجینیر آزاد دي، او یا مثلا ډاکټر امیر سبحان دي چې اوس په کالیفورنیا کې ژوند کوي. دغه محصل مو چې هغه د اعلی حضرت محمد ظاهر شاه په زمانه کې تحصیل لپاره راغلی وو، او د کډوالی پروګرام خو نو د مهاجرت پروګرام دی چې هغه په افغانستان کې د سوار د کورتا څخه یا د افغانستان کې د سوار د کورتا په نتیجه کې د مشکلاتو پیښیدلو او د چنګو د پیل کېدلو سره راپیل شوي دي. افغان مهاجرین امریکا ته راغلي دي، ولته مش شوي دي چې هغه البته 1980 څخه ونیسه بیا تر اوسه پورې.
پښتانه دا راپورته کیږي چې اوس مهال په امریکا کې د پښتنو شمیر څومره دی او دوی په څه کار او روزګار اخته دي. د خیبر سوسایټي مشر تاج اکبر خان یې شمیر له 2000 څخه تر 10000 پورې شي.
د یو اندازې مطابق تقریبا کم از کم 2000 پښتانه په امریکا کې مېش کوي، او موږ مزدوره والا او سخت کار کوونکي خلک یو، نو داسې هوا چې دا ډیری لیبر یا د کنسټرکشن د بزنس نه چونی سي په گراسری سٹور کې په ګیس سټیشن باندې او د دې کارونه چونی سي، نو دا الله فکر لچې په پښتنو کې اوس ډیر پویا خلک د کمپیوټر هنرمندانو شته دي، انجینرانو شته دي او ډاکټرانو شته دي.
پښتانه چې د نړۍ هر هیواد ته تللي دي په څه ناڅه کار او روزګار یې لاس پوري کړی دي او د ژوند چارې یې پر مخ بیولې دي. په نیویارک میش د کندهار یو پښتون احمد الله 28 کال وړاندې امریکا ته تللی دي. هغه د خپل کار او ژوند کیسه څه دا ډول راته کوي.
چې اول راغلم د لې په رستوران کې اختوم یو دوه کاله، دا هغه سبا د بیا ټیکسي مې شروع کړي او دوه کاله مې فکر کوم چې ټیکسي مې وچلوي، نو دا هغه څه وروسته مې بیا خپل دکان خلاص کړي او رستوران خلاص کړي. تقریبا 6 کاله مې بیا هغه کار وکړي. استاسی او څو کال کیږي دلته مټران رانی سم استوې مې دوبۍ ته اکسپورتوم مټرانو په کار مې ځان افته کړی.
د خواري او مزدوري سربیره په امریکا کې ګڼ شمیر پښتانه پر لوی څوکې یو کار کوي چې یو بیلګه د ډاکټر خالد خان ده. نوموړی په 1902 کال کې امریکا ته د لوړز د کړل لپاره تللی وو. د ډاکټري ترڅنګ اوس په نیویارک کې د ولسی شکایتو د کتنې د محکمې مشر دی. هغه د خپل کار د نویت په حق لوي
د نیویارک سیټي کې زه د کمشنر ما د سیویل ان کمپلینټ ریویو بورډ بلومبرګ چې کوم دی هغه زه پوینټ کړی ما په نیویارک سیټي کې، او زما جواب چې کوم دی مونږ یو فل ایجنسی ده چې هغه ایجنسی پولیس چې کوم دی که سیویلین باندې سر غلط کارو کی، نو سیویلین د زمږ ایجنسی ته کمپلینټ وکړي، د زمږ ایجنسی چې کوم ده نو هغه دا انویسټیګیشن وکړي، او بیا چې آفټر د انویسټیګیشن بیا چې کوم دی نو زما جواب دا دی چې زه د پولیس افسر کیس چې کوم دی نو د پنشمنټ لیکم، نو هغه بیا لاړ شي تو پولیس کمشنر ته، نو هغه پنشمنټ بیا د هغه باندې عمل وشي.
امریکا ته د لوړ زده کړو لپاره په راغلو پښتنو کې زیاتره ډاکټران دي چې نورو ته د درس ورکولو ترڅنګ خپل طبي دنده هم پر مخ بیایي. په نیو جرسی کې میشت د پښین یو پښتون ډاکټر فضل پانیزی وای 15 کال مخکې په دې خاطر امریکا ته د ډاکټری لپاره تللی چې هغه وخت په جنوبي پښتونخوا کې د طبي زده کړو اداره نه و.
15 کال کېږي چې زه تر راغلم، نو زه شرالم ما د ډاکټري ټریننګ کراچي کې کړیو. پزما په زمانه کې په پښتونخوا علاقې جنوبي پښتونخوا کې میډیکل کالج نو، اوس چې بولان میډیکل ورته وایي، نو ما له کراچي سره میډیکل کالج وکړي. دلته چې رالم ما په میډیسنو د زړه په امراضو کې ټریننګ وکړي، بیا مې څو عمر الکانو ته سبق وایه، اسسٹنٹ پروفیسر وم د دې ریاست نیو جرسی میډیکل سکول کی بیا می ل 92 څخه خپل پریکټس شروع کړی ځانی ذاتی پرایویټ پریکټس زه فلحال په هغه اخته یم.
امریکا ته له هغو پښتني سیمو څخه هم یو شمیر ډاکټران د لوړ زده کړو لپاره تللي چیرې چې د طبي زده کړې ادارې سته. په فلوریدا ایالت کې میشت د پېښور یو پښتون ډاکټر محمد تکی هم یو له هغو پښتنو څخه دی چې د لوړ زده کړو لپاره امریکا ته ولاړی او بیا هم هلته پاتې سو. نوموړی امریکا ته د خپل تګ او ژوند کیسه څه دا ډول بیانوي.
زجی راغلو ما امریکای ته کال نه لس سوا شپږ نوي کې او راتلو سره ما دلته ټیپ کې میډیسن کې ٹریننگ شروع وکړ. پوسٹ گریجویٹ ٹریننگ میں کو تقریباً درے کال میں ٹریننگ کو اگین پس امریکائی انٹرنل میڈیسن بورڈ ڈپلومیٹ شم سرٹیفیکیشن میں واگر تو بیا پریکٹس تر ہوا تم میڈیسن پریکٹس کو تقریباً اس کو دولس کال ہوشو تقریباً سر کے ذا مشیگن کے ام لس کال میں ہلتا تیر کل بیا ذا فلوریڈا تر آگم دلتا جامعہ فلوریڈا سر زما تعلق دے او الټیمیټ ټیچینګ مو کو بیا کلینیکل پریکټس هم کو.
د دې څنګه ته د امریکا په بیلابیلو شهرونو کې یو شمیر داسې پښتانه سته چې په خواري او مزدوري اخته دي او د خپل بچانو لپاره روزي ګټي. د پېښور د پیربای د شپېته کلن پښتون سرتاج لالاوای له کومه وخت چې امریکا ته تللی د هماغه رایسي د سکیورټی ګارد یا امنیتی ساتونکو په حیث کار کوي.
زه امریکای له تقریبا یو پنځه کاله وړاندې راغلی یم او دلته چې راغلی یم په مزدوري اخته یم او د مزدوري مختلف شکلونه وي. نو بس دلته هماغه حساب دی چې کار ډېر او بس چې سړي کې خپل همت وي هغه مزدوري کوي او خپل وخت تېروي. زه خو چې څنګه راغلی یم نو زه د سکیورټي جاب کوم، دا په نیټ کلبونو کې یا په بلډنګونو کې یا په دفترونو کې یا که نه دا اوچت اوچت بلډنګ چې دی کې لاندې ډورمین وي او دغه شان نور داسې ډېرې کمپنۍ دي. دلته خو په شروع کې خو به ما ډبل ډبل شفټونه هم کړي دي، دا ټول انټو شفټ شي بیا ورپسې چې کوم دی نو ډبل شفټ مطلب دی چې ملګری نوي راغلی نو د هغه پر ځای باندې به ودرېږي نو اته ګنټې هغه شي شپاس ګنټې شي. جون چې دی هغه خو چرته کوم آسان نه وي، دلته کې لږ دا دی چې قانون دی د انسان د حقوقو پیروي ده نو په هغه لړ کې خو ډېر ښه دی او نو څومر پورې چې آرام او راحت تعلق دی نو هغه خو په یو ځای کې نشته او هغه نه په خپل وطن کې شته نه په بل ځای کې شته.
په امریکا کې د میشتو پښتنو وینا ده چې په دې هیواد کې د ژوند کولو لپاره هر کس کار کولو ته مجبور دی او پر بل تکیه نسی کولای. پښتانه په نړۍ کې د اونیس پروګرام په راتلونکو برخه کې به واوري چې د امریکا ژوند د پښتنو پر ژبه او کلتور څه اغیز کړی دی. تر بیا مزه احمد شاه اعظمی پر لوی خدای سپارم، خوشاله او سوکاله وي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګی ونی د خبرونه پښتانه په نړۍ کې مو اورید او اوس وخت راغلی دی د زړو سندرغاړو هنرمندانو او د هغوی د ژوند په اړه باندې د ځنو یاداشتونو په اړه باندې دا پروګرام یادونه راځي چې دیته خوښ شو
یادونه
د تیر هیر سازونو او آوازونو ځانګړي خبرونه
اوریدونکو په دې خبرونه کې وخرا سره ډیر نی نو تاسو به اوسو ټلیفونونه هم اخلو خو تاسو ته خواسته چې خپل خبرې لګي مختصر او د زړو هنرمندانو د ژوند په اړه باندې یا د هغوی د فن په اړه باندې که څه خبره کول غواړي نو هغه را سره شریکه کړئ. زموږ د ټلیفون نمبر دا دی
مشال رادیو ته ویډیا ټلیفون وکړئ
0000
د پاکستان دننه د خپل کور له ټلیفون نه زنګ وهي نو مصرف نه لري
او که د موبایل ټلیفون لاره اړیکه نیسي نو یوازې د لوکل کال مصرف لري
نو هموس مشال رادیو ته په 0800220033 ویډیا ټلیفون وکړي
او مون سره خپل نظر شریک کړي.
اوریدونکو نمبر یې مو اوریدي او تاسو کولی شئ مون سره خبرې کوی او اوریدونکو دې سره خبرې کوی ستړي مشي په خیر راغی په خیر.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. ستړي مشي په خیر راغی. ښه سبا ویل غواړم خوشحال جی مننه آباد اوسې خوشحاله اوسې سرتوره مشي ټلیفون کول دی یو جهان مننه. اوریدونکو ورزو استاد اول میر تھا
لگ ادری گچے ادی کم دا تور اس تربو سیل لگ ادری گچے ادی کم دا تور اس تربو سیل ستاستربو کی دخپل اس تربو تور با اوبورم ستاستربو کی دخپل اس تربو تور با اوبورم اوت چپ کے اسے آغا پورب عبورم بانا بانا میں سیل دبلو دے سنور با عبورم اوت چپ کے اسے آغا پورب عبورم بانا نسیم نکد وصل پا گلشن نشو نزار نسیم نکد وصل پا گلشن نشو نزار دلتون میں چپری سیزی آغا اور با اوبورم دلتون میں چپری سیزی آغا اور با اوبورم اوت چپ کی اسے آغا پور با اوبورم بانا بانا میں سیل
دب پردن کو دما دا خبر پشا باندے دا استاد اول میر آواز دے
استاد ولمیر په کال 1913 کې زیږیدلی و او د اپریل په 23 نیټه او کال 2023 کې د 150 کالو په عمر کې په افغانستان کې وفات رسیدلی و. استاد ولمیر د خپل هنري ژوند سفر د کابل ریډیو سټیشن نه کړو او وتلی هنرمند او وتلی شاعر ملنګ جان ورسره ډیر زیاتې مرستې کړې وې.
نغدا پیدا نشو چرتا پور با عبورم ات چپا کی اسے آغا پور با عبورم بانا بانا میں سیل دا گلو دے سنور با عبورم ات چپا کی اسے آغا پور با عبورم بانا حافظ د بی دردان پسین گر زمنو حافظ د بی دردان پسین گر زمنو شریک شریک می چی پغم شینو غم کور با او گورم شریک چی می پغم شینو غم کور با او گورم اوت چی پکی اسے آغا
او ته چې پکې اوسه هغه کور وګورم. استاد اول میرو ورزو یو اوریدونکو ته چې داسې وایي ستړي مشي په خیر راغی
خوار مشي بابر صاحب تا ته استاد سو ټولو مرګرو انډوالانو ته سلامونه وړاندې کوم.
اباد سي خوشاله اوسې ملګری. سوک خبرې
کوم ډیر کم دی بابر صاحب وخت ډیر کم دی یو غاره بس تاسو په خدمت کې نشته وسارم
په دوه سترګو
ویلې ول راسکار سی نا ګمان لکن مرګ د غرو لمیانه ډېر ست سیر وهي ما ول ژوندون به تر څو وي رخصت را که زیاته ځم بیا به مشکل وي چې راځم. بابر صاحب ستاسو مننه
درته آباد اوسئ خوشحاله اوسئ. اوریدونکو اوس ورو د ناهید افغان چې بلبلې افغانستان لقب ورته هم ورکل شوی دی د هغې دې سندرې ته غوږ کړئ.
I'm gonna make it.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د ناهید افغان په غږ باندې مو سندر اوریده. یو اوریدونکو ته ور دوستړی مشه په خیره
سلامونه ونې کیلې بابر صاحب ګران تا ته د مشال ریډیو ټول پښتنو مینوالو ته همرنګ د لوګر نه در سره په تماس کین.
همرنګ صاحب ستړی مشه په خیره غي خواهش میو چې وخره سره ډیر وچ ډیر خبره می در سره کړې وي خو وخره سره
یعنی لاند یو بيد اجمل ان تا ته علیکم و لدی لو ی نړی نه ته یو یار می درلوته لدی لو ی نړی نه ته یو یار می درلوته په شرنګ چې مینم او ستار می درلوته مننه او خبرونه کې شی بیل ته وانم
ډیر مننه بعد سی خوشاله او سی خوله شعر د اجمل اند او سورزو د احمد خان استاد د ټپو ته احمد خان استاد د پیښور سره نږدې د بادر کلی کې زیږیدلی و او بیا د نری رنس د ناروغۍ د وجې د دې دنیا نه سترګې پټې کې. احمد خان استاد ټپه په ټول پښتون وطن کې ډیره مشهوره ده او د هغه قربان خود هر چا د زړه آواز دی.
کمل کئی سوکو کئی سوک نرازی او یا قربان دستر کو گا گنو او می خوگی گنو استاد راتلو لار تمی دیرو کڈی قتل دی او یا قربان سرگی می خوگا ناس وینو مان پخوبا کی جانان زڑنو کزڑو و تختم او یا قربان بجی خیونو کین خینو اورا کمینو را کمی چې در وشم
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی یادونه خبرونه موریده. په یادونه خبرونه کې تاسو تیر هیر اوازونه اوري هغه سندرغاړي چې د وخت او حالاتو رفتار مونږ هیر کړی دي. دغه نورمندان مه هیروي دوی د خپل ژوند د ټولنې برخه جوړه کوي. د دوی سندرې اوري او دغه سي به دوی زمونږ په ټولنه کې تل تر تله ژوندي پاتې شي. زمونږ د دې خبرونې په پای کې تاسو ته د نویتا خان او هدایت الله استاد په غږ باندې دا سندره دراورم او زه مجید بابر دنه اوس اجازه غواړم. هر چرته چې خات آباد او بریالی اوسئ.
شری نیا تو گیا دشم دسری دی